ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه غړای کې زما هارون بادشاه سلامونه ومني. په خبرونه کې په پاکستان کې د پولیو رنګ د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ د یوې غونډې د پاکستان په پنجاب صوبه کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسائی جوړې پر وژنه د بخښنې نړیوال سازمان د اندېښنې او د خیبر جنسای په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې د بې کوره شو خلکو د ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي. خو پیل خبرونه کوو چې ګل ایاز به وړاندې کړي.
پاکستان وزیر اعظم په صوبای حکومتونو غږ کړی چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. په پنجاب صوبه کې مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان وژل شوي دي او د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزه کې په جنگي جرمونو تورن کړ. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف نن په صوبای حکومتونو غږ کړی چې د راتلونکو نسلونو خوندي ساتلو لپاره د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې نن د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو په لړ کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې پاکستان به په شپږو میاشتو کې دننه د پولیو له ناروغۍ څخه پاک کړل شي.
Every child in Pakistan is very dear to me.
The Pakistan har mashum mat gran de aw yo mashum hum mazura nasham di de. Aw de terans pasid da jang ba mung la pahar hal katalwi. Ufaqi hukumat da Pakistan post aw zamung idari da puli orange makhniwi la para da subo har mumkin bast ta tayar de. Aw za pa mulki da puli ziyati dun ki kesun pa hakla da nadwale ro wale da tashwish na khabar yam. Khu Pakistan ki da puli makhniwi la para mahol der kad ke chand de.
په پاکستان کې سکهال د پولیو د ناروغۍ 215 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان پولیس وايي مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پاریدل ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه هم سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 80 کیلومتره کې لري سیما کوټ راډه کیشن کې شوې ده. دا په پاکستان کې تازه پیښه ده چې د اقلیتونو پر ضد اسلام ته د سپکاوي په تور کېږي. وژل شوي کسان چې شمع او شهزاد نومېدل د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوو. د وژل شوي شهزاد رور شاباز جاوید پرون خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په رور او ورندار یې لګول شوي تورونه بې بنیاد وو.
اسی اپنا مقدمہ خود لڑانگے اودے مدئی
مون بخپل مقدمہ خپل پا عدالت کے کو ضرور اور اندر مدئی با مون جوڑے گو او چ سمر پوری کیگی مون با انصاف لپار جنگ کو
ہو سکیا سی فائٹ کرانگے.
بلخوا د بخنی نړیوال سازمان لخوا مشال رادیو ته بیګا په تلاسه شبي خبر پانه کې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د دې پیښې ذمہوارانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ دی یقیني کړي. اخوا د پنجاب حکومت هم د پیښې پلټن لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه رپورت کې پر پاکستان او ایران سخت نیوکې کړې دي او ویل دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بے ثباتۍ رامنځته کوي. په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په مسلسل اتوګه په افغانستان او هند کې وسلوال استعمالوي چې دا شان اسلام آباد په افغانستان کې خپل اثر ونه بیلي او د هند فوج مخه هم ونیسي. د دفاع وزارت دغه رپورت زیاتوي چې د ایران اسلامي انقلاب ساتندویانو قدس ځواک له طالبانو سره مرستې کوي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل تیز کړي. د رپورت کې دا هم ویل شوی چې تهران له افغان حکومت سره دوستانه اړیکې برقرار ساتلو او د طالبانو بیا واک ته د راتلو د مخنیوي لپاره غور کوي. له طالبانو یوې جلا شوې ډلې چې د پاکستان او هند په سرحد کې د روانې اونۍ د خونړۍ حملې ذمہواري منلې اعلان کړي چې په دې حمله کې د دوی هدف سومره چې پاکستان او همره هند هم وو. دغه ډلې ویلي دي چې بل حمله به یې پر هند وي. په واګه پوله د بیرغ را کوزولو مشهور مراسمو تصویر ما د تیر اتوار په ورځ په دې حمله کې لږ تر لږه 50 پاکستانیان وژل شول خو د هند په اړخ کې هم زیان واړو. له تریکې طالبان پاکستان څخه د جلا شوي ډلې جماعت الاحرار د ویان احسان احسان په ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویل شوی دی چې دا ډله به پر پاکستان او هند دواړو حمله وکړي. جماعت الاحرار ډله له پاکستانی طالبانو څخه په تیر ستمبر میاشت کې روسو له هغې جلا شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش څخه یې ملاتړ اعلان کړ. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړ. لندن میشت نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل نن په خپل یو خبر شوی یو رپورت کې وایي چې اسرائیل په ساحلي علاقو کې د غنی ګوډي په آبادی بے دردی سره بریدونه کړی وو. په رپورت کې ویل شوی دی چې د اسرائیلي ځواکونو هغه کورونه هم په نخښه کړی چې ټوله کورنۍ پکې اوسېدلې او یو شمیر فلسطینی وګړي وژلې دي چې په کې ځینې جنگي جرمونو په زمينه کې راځي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دا رپورت رد کړی او ویل دي چې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې د حماس لخوا شوی جنگي جرمونه هیر کړی دي. د امریکا د منځمهالو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لک تر لګه وو مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دوی ادعا کوي چې په سینټ کې چې اوس یې کنټرول د ډیموکراټانو سره دی په راتلونکو کې به یې دوی کنټرول ترلاسه کړي. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند د استازو په ایوان کې هم خپل اکثریت برقرار ساتلی دی او له دې سره ریپبلیکن ګوند د 2008 کال وروسته په لومړي ځل د امریکایي کانګرس په دواړو ایوانونو کنټرول ترلاسه کړی دی. په سینټ کې ریپبلیکن ګوند دا بریا په مونټانا، کولارادو، مغربي ورجینیا، جنوبي ډاکوټا، ارکنساس، شمالي کیرولاینا او ایوا کې ترلاسه کړی دی. او وروستۍ خبر دی، فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دی هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر په یوه لیکنه کې چې په دریو لویو نړیوالو ورځپاڼو کې پرون خپره شوې ویلي، په حلب ښار کې وسلوال محاصره دي او ماتې به د شام د درې کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې له منځه یوسي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او په اخره کې د موسم حال او د کرنسی بای با واوري.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر 103.15 روپۍ اخستل کیږي او 103.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایورو په 109.40 روپۍ او 109.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.80 روپۍ او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 10.95 روپۍ او 23.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 10.25 روپۍ او 10.40 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به خال خال وریځ وي، خو د باران کېدو امکان نشته.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې بي غونډه ته وویل چې له ملک څخه د پولیو رنس د لمن زوړلو په برخه کې د حکومتي ادارو او چارواکو بي غوري به برداشت نه کړي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د یوې نړیوالې ادارې استازي بیا وایي چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې به ماشومانو ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو ترڅنګ دوی ته ستنې هم لګوي.
ماشومان دي چې کوم تا دو دو کال نه درې درې کال نه دا ویکسین دي ملو شي ویا نو کدی له موږ آی پی وی ورکو د او پی وی سره امپیکټ کم دی، هغه او پی وی سره زیات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په پنجاب صوبه کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسائی جوړې وژنه په سختو ټکو کې غندلې. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دغه صوبه کې د هندو لږکیو د جایدادونو د مالکیت په اړه د قانون یوه مسوده بحث ته وړاندې شوې ده. په پیښور کې د هندوانو د ټولنې یو استازي وایي د دوی جایدادونه نه یوازې د ځمکو قبضه کوونکو ډلو بلکې حکومتي ادارو هم نیولې دي.
خیبر پختونخوا نه بلکې پورا پاکستان کې چې ده زمونږ کم هندو پراپرټیز دي، پاوی لینڈ مافیا اور پخپلا دا چې زمونږ کم اداري دي دی دي قبضه کړی دي.
او د خیبر ایجنسی د باړې د خلکو یو نمائنده جرګې نن په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې هغه کورنۍ چې دغه سیمې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې بې کوره شوې دي، بے یارو مددگار ناست دي.
پزموکو پراته دي تقریبا 2600 کډه مونګلا جلوزو کیمپلر اور سه دي، ډیر خلک پادیرو کې پراته دي، ډیر خلک پښه یو بل کر نه نه وتی دي.
هله دا د خبرونه تر پای مو ملتي او کړی. اولنی رپورٹ تر ازور دن خود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې په دغه هیواد کې د پولیو د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره بدل شوی د صوبو د اعلی وزیرانو او جکپوړ حکومتي چارواکو یوې غونډې ته په وینا کې د یاد ناروغۍ د خاتمې پر خبره زور راوړ. نوموړي زیاته کړه چې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي په لړ کې د حکومت له یو لړ ننګونو سره مخامخ دي، خو په عین وخت کې هوډ څرګند کړل چې د ناروغۍ بشپړې خاتمې یقیني کولو لپاره به حکومتي پروګرامونه لا ډېر جدي او چټک کړي. له اسلام آباد پرید احمد الله رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ملک نه د پولیو خاتمه کې غفلت جرم ګڼم او په هیڅ صورت به برداشت نکړم. د ملک نه د پولیو خاتمه زمون قومي ذمہواری ده او د لړکی صوبې د هم کوټلې ګامونه پورته کړی. نن یعنی د شروع پورس په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي سټیرینګ کمیټه غونډې ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې پاکستان یو ذمہ دار ملک دی او موږ لا د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ جوړولو لپاره بعد د ملک نه د پولیو خاتمه کول وی او د لړکی موږ لا ټول ممکنه ګامونه پورته کول پکار دی. نواز شریف زیاته کړه چې زمنګ د ماشومان مستقبل په داو لګیدل دي او دوی راتلونکي به په هر صورت کې محفوظ جوړول وي.
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازور نشم دي دی. او د تیرنس پزید دا جنگ به موږ په هر حال کټل وي. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زمنګ ادارې د پولي اورنګز مخنیوي لپاره د صوبو هر ممکن بستې ته تیار دي او په ملک کې د پولیو زیاتیدونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې رولې د تشویش نه خبر یم. خو پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره ماحول ډېر کړکېچن دی او پولیو ساسکو ورکولو کې یو شمېر خاندان رامنځته دي چې لم له سخت کال د پولیو کیسونو په شمېره کې اضافه وشوه. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې اپریشن له وجې د شمالي او جنوبي وزیرستان هغه ماشومانو ته هم ساسکي ورکړل شو چاته چې مخکې رسایي ممکن نه و.
په غونډه کې د څلوروانو صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیرانو د ملګري ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف، د صحت نړیوال ادارې، د نړیوال بانک او د جاپان امدادي ادارې جایکا غړو هم ګډون وکړو. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې غونډه کې بل اینڈ ملنډا گیټس فاونډیشن په ملک کې د پولیو خاتمې لپاره د 2.5 اربع روپو او جاپان د 550 کروڑ روپو د ورکولو باور ورکړو. د غونډې نه وړاندې د څلوروانو صوبو اعلی وزیرانو د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات هم وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال او د پولیو مخنیوي په چارو خبرې اترې وشوې. یاد دی چې سخت کال په ملک کې د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره 213 اوړېدلې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو اسلام آباد کے پاکستانی وزیر اعظم پر مشرے د پولیو په حق لږه غونډه په داسې حال کې شوه چې په دغه هواد کې د یاد ناروغې 215 پیخي یا کیسونه مخترغلی دي. په همدې تړاو حکومت دی وی خپلواکي څارون کې کاری ډلې د سپارښتنو پرانا کې د ټولو صوبو قبایلی سیمو روغتیاي چارواکو ته امر کړی چې ماشومان ته د ګوزن ناروغې د مخنیوي ستنې ولګوي. د پاکستان د صحت وزارت 1.5 لک ماشومان ته د څاڅکو ورکولو پر ځای د وکسین د ستنو ورلګولو انتظامات کړی دي. رابیا اکرم خان پر اسلام آباد رپورٹ راکوي.
د صحت وفاقي وزارت غونډه ملکي 3 ملیونه ماشومان ته د پولیو مخنیوي لپاره د روان میاش په اخر کې آی پی وی انجکشن د لګولو فیصله کړې ده. د پولیو رنس مخنیوي لپاره دوه قسمه ویکسین استعمالیږي، چې یو بکې د ساسکو ویکسین یعنی او پی وی او بل انجکشن یعنی آی پی وی. د صحت وزارت ویان ساجد شاه مشال ایډیو ته په دې لړ کې اویل چې ملکي سخت کال د پولیو زیات کیسونه مخې ته راتلونه پس حکومت د انډیپندنت مانیټرینګ بورډ د سفارښتو مطابق د آی پی وی انجکشن د لګولو په اړه صوبو او قبایلی سیمو ته هدایت جاری کړی دی. دوول چې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکی به د معمول مطابق ورکړی کیږي. دی وای
مانیټرینګ بورډ کې سفارښت پېنا جو
د انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ د سفارښتو تر لاندې موږ د پولیو مخنیوي لپاره آی پی وی انجکشن لګول شروع کوو. د دې با یو غټه فائدہ وی چې چرته وایرس زیات دی یا ویرښتا او چرته دا تیزی سره خوريږي، نو هلته به د ماشومان ته لګول کیږي او د دې نه بعد پولیو خلاف د ماشومان قوت مدافعت سیوا شي او دې سره د پولیو د خوریدو ویره به هم کم شي. موږ ته امید دی چې د انجکشن نه به بهتره مخې ته راځي.
هم په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې د یونیسف پاکستان کې د پولیو د څانګې مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې په دې نسو کې د حکومت او نړیوالو ادارو یو غونډه هم شوې وه چې پکې د انجکشنو د لګولو خبره شوې وه. دی وای
3 هفتې مخکې د آغا خان ډیلیګیشن راغلی و او هغه دلته منسٹر صاحب ته وایي ته پریزنټیشن کړو. اغه نه پس دا یو فیصله شو چې اوس به مونږ په خیبر پختونخوا کې چې کوم ازلاري کو نه پېښور شو او بنو شو، په دې کې به دا آی پی وی انجیکشن ورکو دا آی پی وی انجیکشن سره به ان شاء الله د دې امیونټی چې کم دا غبا ډیره زیاته شي او زمونږ دا امید دې کخیریا چې کم دا ماشومان دي چې کم تا دو دو کال نه درې درې کال نه دا ویکسین نه دی ملو شي ویا نو کدی لمونږ آی پی وی ورکو د او پی وی سره د امپیکټ کم دی هغه او پی وی سره زیات شي.
د ډاکټر بلال په وینا چې پاکستان حکومت د پولیو په مخنیوي کې هله کامیابې دي شي چې کله دوی په دې زینو خبرو عمل وکړي دی وای
لکه مثال ک تور بند ک داسې وخت ک زمونږ پولیو کې سونه وګوري دی وخت کې 30% هغه دي چې کم د دوه کالونو کم دی یا د دوه کالونو کم ماشوم ولېږي دا ځکه چې کله په ټیم کې فیمیل ممبر ني دویم زمونږ ټیمان چې کم دی هغه کې لوکل کسان ني نو هغه چې کله کمپین وکړي وایي بیا واپس راشي نو هغه بیا هغه رنګي واپس نه ځي کوریج نه کوي. دریم د پولیو د پر ډیر زیات اهم شی مایکرو پلان دی. دا مایکرو پلان داسې یو ډاکومنټ دی چې دغه موږ د پته لګی چې څونه ټیمان بځي کمزي کې بځي او دا ډاکومنټ ډیر بد قسمتۍ سره دغه نه دی. نو د دې زیات خه منیجمنت پکار دی او خه منیجمنت لپاره پکار دی چې خه گورنس یې او اورسایټ دی.
د ذکر دا و غونمل کې 215 د پولیو کیسونه رپورت شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په پنجاب صوبه کې د وی پاره ډلې لخوا د عیسائی میرمنې او دغه د خاوند وژنه په سخت ټکو کې غندلې او حکومت یې غوښتي چې د پیخي عاملینو ته سزا ورکړي. 13 ورځ د پنجاب کورټ راداکشن کلی کې دغه عیسائی جوړه قران پاک ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د وی پاره ډلې لخوا تر برید لاندې راغله او ووژل شو. دغه عیسائی جوړې د خښتو په یو بټای کې مزدوري کوله. په دې اړه نور حال بیا هم له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کسور ضلع کوټ راداکشن کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو عیسوي میرمن او د خاوند د وژلو پیښه غندلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې ویلي شوی دی چې پاکستان اعلی چارواکي د ذمہوارانو خلاف کاروایي وکړي او دا خبره دې هم یقیني جوړ کړي چې اقلیتونو ته تحفظ ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل بیان زیاتوي چې د توهین مذهب یا توهین رسالت یو وړوکی الزام اکثره یو تن او دغه برادری په خطر کې اچولو لا کافي وي. یاد دې وي چې د نهه په سهار د پنجاب صوبې کسور سلی په یو کلی رادا کشن کې یو پاره دلې ډلې یو عیسوي سلیریش کلن میرمن شما بیبي او خامن شهزاد مسیح د مذهب د سپکاوي په تور وژلې وو. د دواړو درې ماشومان پاتې دي. د کسور ضلع د پولیسو یو چارواکي جواد کمر مطابق چې پاره دلې ډلې وړومبي په دواړو تشدد وکړو او بیا یې ورله جسدونه د خښتو په بټۍ کې سوځولې وو. دی وای
ان کې پر الزام لګایا لوکل وا کې
د دوی د علاقې یو منشي او یو څو نورو خلکو په دوی الزام لګولې وو چې دوی د قران پاک د اوراقو به حرمتي کړی دا. موږ د دې پیښې په اړه نور هم معلومات راغونډو. د سحر مونز نه پس د شاوخوا کلونه اعلانونه شوي وو نو خلک راځه مشول. پولیس په موقع رسیدلی وو چې کله پولیس اور رسیدل نو هغه وخت خلکو عیسائی میرمن او خاوندې ورله وجلی وو او بیا د هغه د جسدونو به حرمتي وکړه او په بټۍ کې وسوځول.
د وژل شوی شهزاد مسیح ورور شهباز جاوید مطبوعاتو سره په خبرو کې 13 ورځ ویلی وو چې دا غورور او ورندر نخوانده وو. په اغه لګول شوی الزام غلط دی. دی وای
اسی خپل مقدمه خود لړانګي او د مدعي
مونږ بخپل مقدمه خپل په عدالت کې کوو. ضرور او ورندر مدعي به مونږ جوړیږو او چې څومره پوری کیږي مونږ به انصاف لپاره جنگ کوو.
پاکستان کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو کې ادارې د ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف وای چې تر څو پوری د حکومت له خوا د داسې قسمه پیښو ذمہ وار نو ته سخت سزا نه ورکړی کیږي نو د پیښو کې کمواله نشي راتلی.
جو سوسایټي مې
دا وای سمنګ پټولنه کې مخ په سیاتی دن کې عدم برداشت نه علاوه چې کم رجحان دی چې قانون خپل لاس کې اخستل او انتظار نه کول چې د چا خلاف ثبوت هم راغلی دی او کنه. نو دا یو ډیر تشویشناک پرمختګ مونږ ګورو. دا په پاکستان کې د پاریدون کې ډلې د تشدد یو بل مثال دی. داسې قسمه پیښې مخکې هم شوې دي. تیر کال هم د جوزف کلونې پیښه مخې ته راغلې وه. تر څو چې حکومت داسې قسمه پیښو ذمہوارانو ته سزا نه ورکوي نو په داسې پیښو کې د کموالي د راتلو ګنج
نشته.
یاد دی وی چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی چې ورله یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او دا امر یې هم کړی دی چې په صوبې کې د عیسایانو تحفظ لپاره دی حفاظتي اقدامات اوچت کړی شي.
له اسلام آباد زمون خبریاله رابعه اکرم خان و اوریدونکو د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانه په ولیکنه کې په دغه هیواد کې لمیشتو مذهبي اقلیتونو په تیر له هندوانو سره د توپیری چلند ستونزه یاد شوې ده. لیکن وايي د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت هندوان زیاتره غریبان دي او حکومت ورته د استوګنځایون په برابرولو کې تر اوسه د پام وړ کار نه دی کړی. د دې لیکنې مهمه برخه ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی، په پاکستان کې میشت د مذهبي اقلیتونو غړي دا مهال د ژوندانه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. دوی له مدني او بشري حقونو بې برخې دي او حتی ځینې وختونه د دې لپاره چې مذهبي عقایدې د مسلمانانو له هغو جلا دي وژل کیږي هم. د لیکنې تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه 500,000 هندوان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره غریبان دي او د استوګنې لپاره خپل کورونه نه لري. دوی د خټو په کورونو کې اوسیږي، خو د دې لپاره چې د ځمکو یې مالکیت نه لري له کورونو په زوره بې دخله کړل کیږي. په پنجاب کې میشتو د بېوزله هندوانو وخت په وخت د دغه صوبې له حکومت غوښتي چې هغه کورونه چې دوی پرې کچه کورونه جوړ کړي د مالکیت حقونه دې ورته ورکړي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو د وخت حکومت د هندوانو ته د دوی د کورونو د مالکیت سرټیفیکیټونه ورکړي وو چې دغه کار د جنرال پرویز مشرف په حکومتي دوره کې هم وشو، خو له لیکنې سره سم چې هندو لګکیو ته کومه ګټه و نه رسوله. سربیره پر دې په پاکستان کې میشت هندوان په ټولیزه توګه د خلکو لخوا د پیسو لپاره د دوی د تختولو او همداراز د دوی په زور د مسلمانولو په څیر له ستونزو سره هم مخامخ دي. لیکنه وایي د هندو لګکیو د ستونزو د هواري په لړکې د پاکستان د سیاسي حکومتونو وادې تشې تورې خبرې ختلې دي. لیکنه زیاتوي د پاکستان د حکومت لپاره به دا کار له مالي پلوه ګران نه وي چې هندو لګکیو ته د کورونو لپاره د ځمکې وړې وړې ټوټې ورکي، خو مهمه خبره دا ده چې حکومت او هم د هیواد خلک د دوی عزت نفس مجروح نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتي وګړو د ځمکو د مالکیت په اړه یو قانوني مسوده تیار کړې او د دې صوبې د اسمبلی په روانه غونډه کې بحث ته وړاندې کړې ده. په پختونخوا کې د اقلیتونو صوبایي وزیر سورن سنگ وایي دا قانون د هغه ځمکو په اړه دی کوم چې د پاکستان او هند تر جوړېدو وروسته د اقلیتونو یا اقلیتي وګړو نه دغلته پاتې شوی وي. په پاکستان کې میشت اقلیتي وګړي وایي چې په دغه هیواد کې د دوی پر ځمکو او جایدادونو خلکو ناجایزه قبضه کړې دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغه قانوني مسوده په لړ کې د اقلیتونو د امور صوبایي وزیر سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون مقصد د اقلیتونو د هغه ځمکو حفاظت کول دي کومې ځمکې چې په 1947 کې د پاکستان او هند د جوړېدو وروسته د هندوانو نه دلته پاتې شوې وي.
دغه پراپرټي چې کوم هندوستان پاکستان مخکې دلته ماینورټي سره وا هغه لاړل، چونکې 18 ترمیم کې صوبو ته اختیاراتي ورکړې شوې دي. نو دغه لپاره موږ اسمبلی کې بل چې دا جمع کو چیرې دا هندو پراپرټیز چې دی هایوې ټرسټ پراپرټي بورډ چې دا کوم سمبالښت ته چې هغه مطلب دا چې موږ صوبې ته ملو شي، نو هغه سره مطلب چې زموږ صوبه کې څومره پراپرټي ده دا تمام اختیارات دغه د رینټ ورکولو یا پلیز ورکولو یا دغه پروټیکشن چې سم دي رائټس په ټول صوبې ته راشي.
د اقلیتونو د ځمکو او جایداد په حق له د هندو اقلیت د یوې ټولنې مشر هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د 1947 وروسته د اقلیتونو ځمکې په غیر قانوني توګه قبضه کړې شوې دي او په کار ده د دغه ځمکو ګټه په پاکستان کې په اقلیتونو ولګول شي.
خیبر پختونخوا نه بلکې پوره پاکستان کې چې زمونږ کم هندو پراپرټیز دي په لینډ مافیا او پخپلا دا چې زمونږ کم ادارې دي څنګه چې پراپرٹی بورڈ دے ڈائریکٹریٹ آف مائن دے ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی دے دے دی قبضہ کڑی دی دے دی مس یوز کئی لگیا دی بل چاہتا بس سو آئے اس کا تھا سو کہ یو ڈسٹرکٹ وائے ڈسٹرکٹ نو شہر کے یو سل اور سلور پنزوس زین دے سیدھی 154 ناراضیاں دے سیدھی اور کہ یو یو زے او گرے نا 500 کنال نہ زیادتے چے اگر چے دے ویکٹس پراپرٹی بورڈ چے دے خپل خو خے سره چے خلق لو ورکی اور مون خلق تا دہی تفصیلات نہ خئی.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو صوبایي وزیر سورن سنگ هم دا خبره مانی چې په پاکستان کې د اقلیتونو په ځمکو قبضه شوې دي او په غیر قانوني توګه ډېر ځمکې خرڅې شوې هم دي.
په خبر کې صدر کشته په خبر کې مختلف علاقو کې دا ټپګرای کې دا اندرونی شهر دا او مردان کې مشته دی خان کې مشته بنو کې مشته کوهات کې مشته قبضه کې هندوان سکان پاتې شوې دي. دا پراپرټي هلته موجود ده او میجورټي قبضه غټه پراپرټي چې دا په پنجاب کې دا او هغه باندې مطلب دا چې ایویکټ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ بسلی شروع کړی دی باندې کې سپریم کورٹ او بیا اورډر راغله چې هغه د نامخه چې کم چیرمن سه په باندې لیګیشن چر ډیفنس کې کومه پراپرٹی وا خرابه او روپو پراپرٹی وا هغه غوونه پونه خرڅ کړیو نو هغه بیا واپس شو 92 کروڑ روپے چې دی هغه واپس شو.
د یادونه وړ ده چې د اقلیتونو د ځمکو د تحفظ او د مرکزی حکومت نه د اقلیتونو د ځمکو د اختیار اغستلو لپاره دا قانون د اقلیتونو لپاره د مدني ټولنو د کمیشن د وړاندیزونو په اساس د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده، خو تر دې دمه لا په اسمبلی کې په دغه قانوني مسوده سه بحث نه دی ترسره شوی او نه لا تر دې دمه دغه قانوني مسوده صوبایي اسمبلی منظور کړی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ د مشرانو یوې جرګې نن په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د خیبر ون په نوم عملیاتو له وجې له بېکوره شو خلکو سره حکومت د میرې مور سلوک راغسته. د دې قبالي مشرانو په خبره چې له یادې سیمې یو د پام وړ شمېر کورنۍ د جلوزو په کډوالو کیمپ کې تر شنه اسمان لاندې ورځې شپې تېروي. له پېښور پرې ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر فلاحی کمیټه صدر حاجی داود خان د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فوج لخوا باړه کې د خیبر ون اپریشن لامله د بې کوره شوي خلکو نخو رجستریشن شوی دی او نو ورسره د حکومت لخوا مرسته کیږي.
د حکومت نه زموږ دا اپیل دی چې فوراً د دې رجستریشن وشي چې دا چا نوی شوی دی، له دې مرات ورکړی شي. یخنی را روانه ده، بچی بیماران شول، زنانه بیماران شوې، په ځمکو پراته دي. تقریبا 2600 کډې موږ لا جلوزو کیمپ لر ورسېدې. په دې لار کې پوه شو ډېر خلک په دیرو کې پراته دي، ډېر خلک په ځمکو پراته دي، ډېر خلک پوه شو یو بل کره نه وتی دي، چا په کرایه باندې کورونه واخیستل. خو غریبانان په ډېر بوره حالات کې دي، نو موږ وایو چې د دې سره پوره پوره انصاف وشي.
د خیبر فلاحی کمیټې مرستیال مشر حکم خان افریدی اویل چې حکومت دې دوی خپل سیمو ته اولیږي، او کدا چې نشي کولای نو د نورو سیمو د بې کوره شوي خلکو پرنګ دې دوی ته هم اسانتیاوي ورکړي.
بچی را ته مړه شو، دنیا تباه شو په بمونو په ماټرو، او اوس را ته وایي چې مونږ خدای اعلان نه وکړي چې تاسو راوځي. نو دا په ریکارډ شته مونږ سره، نو چې بمونه را باندې ولو خود به راوځو. نو زمونږ د یو کس اندراج نه دی شوی، او بیا یې را ته دا ویلو چې 500 کسانو د ګوډیانو اندراج به وکم. نو مونږ ټول به دستوي چې مونږ کور نه راووتو. اف ډی می والا ویلي دی.
د خیبری جنسی څخه د بې کوره شوي خلکو د دې ستونزو په باب لمو چې کله د اف ډی ایم ای یا قبایلي سیمو کې د افتونو د انتظام ادارې د اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور څخه وپوښتل، نو د هغه وینا وا
دا ټول خلک رجسٹر دي، یو پیر چې رجسٹر دي نو دا کوم دوباره رجسٹریشن ضرورت نه. خو بیا هم موږ د خلکو مسلو حل کولو لپاره دي ته موږ انویسټمنت پوینټ شو په مختلف ایگزیټ روټس باندې دي. ته خپل ماهانه راشن ملاوي کې کم چې آی ډی بي حق ته هغه وي تاسو ملاوي کې کو فرص کړ دې چې شو کان رجسٹر پاتې شي
د خیبر فلاحی کمیټې د مشرانو په وینا د خیبر ون اپریشن لوجې تر اوسه شاوخوا 15000 کورنو نورو سیمو ته کډې کړې دي. خو اف ډی ایم ای یا قبایلي سیمو کې د آفتونو د انتظام ادارې تر مخه د باړې څخه د کډکوونکو زیاتره خلکو نمونه دوی سره د مخکې نه ثبت دي چې شمېره یې 15000 ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل شپږ میاشتنی رپورت وړاندې کړی چې پکې ویل شوی پاکستان په افغانستان او هند کې سختدریزه وسلوال د خپلو ګټو لپاره کاروي. په رپورت کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم اشاره شوې دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې څرنګه روانې دي او د نوي افغان حکومت له رامنځته کېدو سره به څرنګه شي. احمد شیبر د کابل او اسلام آباد د روابطو په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت د دې شپږ میاشتنی رپورت مهم ټکي اوروي.
د امریکا دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سیمه کې د اوږدې مودې ثبات لپاره خورا مهمې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري شته او اعتماد دومره کمزوری دی چې څو ځله پر پوله دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي. واشنگتن هڅه کوي چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري ځکه چې دا د دواړو خواوو په ګټه دي. خو طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده، له دغو پناه ځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي، او د امریکا د دفاع وزارت په باور دا یوه جدي ستونزه ده. د راپور له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان او امریکا په یو شمېر برخو کې نږدې همکاري کړې ده چې په دغو کې په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې همکاري شامله ده، او پاکستاني پوځ په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد عملیات کړي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې افغانستان او هند دې ته دقت کوي چې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ هڅې کوي، او پاکستان دغه نیابتي جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنکړي او د هند مخه هم ونیسي. له دې سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پاسو کې د پاکستان د مرستو ژمنې تر سوال لاندې راغلي دي. خو بلې خواته بیا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په برخه کې یو لړ تړونونه شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې پاکستان په ښکاره ویلي وو چې په افغانستان کې به د سولې د خبرو ملاتړ کوي. خو د دښمنې سربېره کابل دې ته ځیر وو چې هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جګړه کوله په پاکستان کې پناه اخیسته. بل لور ته پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات وکړل چې په افغانستان کې د سختدریزو د بریدونو پر پلانونو بې اغېز نه ول. پاکستان وای چې په کار د چر سرحد په اوږدو د کابل او اسلام آباد همکاري زیات شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د جمعې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوي دي چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غني له راتګ سره او له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو وروسته اوس دې ته لاره هواره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري پیاوړی شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایسف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي ډګر کې د همکاري په زیاتېدو کې مرسته کوي څو د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته زمینه برابره شي.
د احمد شیبر له رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. اوریدونکو د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف نن په صوبای حکومتونو غوښتنه کړې چې د راتلونکو نسلونو خوندي ساتلو لپاره د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې نن د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو په لړ کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې پاکستان به په شپږو میاشتو کې دننه د پولیو له ناروغۍ څخه پاک کړل شي. د پاکستان پولیس وايي مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه هم سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره لري سیمی کوټ رادا کشن کې شوې ده. بلخوا د بخنی نړیوال سازمان لخوا مشال لړیو ته بیګا په ترلاسه شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دې پیښې ذمہوارانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ دی یقیني کړي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه راپور کې پر پاکستان او ایران سخت نیوکه کړې او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. له طالبانو یوې جلاشه بډلې چې د پاکستان او هند په سرحد کې د رواني ونې د خونړي حمله ذمہواري منل اعلان کړي چې په دې حمله کې د دوی هدف سمره چې پاکستان او همره هند هم وو. د غړي ویلي دي چې بل حمله به یې پر هند وي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړل. لندن میشت نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل نن په خپل خبر شوی یو رپورت کې وایي چې اسرائیل په ساحلي علاقو کې د ګڼې ګوڼې په آبادۍ بې دردۍ سره بریدونه کړي وو. بلخوا د اسرائیل د بارانو چارو وزارت دا رپورت رد کړی دی. د امریکا د منځمهال انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لږ تر لږه وو مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلق ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دی هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي.
لن خبرونه مول ګلیا زوړې د لوریدونکو پرون چون په پاکستان کې عام رخصتي وانه د پاکستاني او رسپانو لیکنې نن لرو البته نړیوالو رسنیو څخه یو څه ستاسو لپاره راغستي. ټایمز مجله لیکي د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ پر واګه پولا تر ځمړګي بر درستا هم دواړو هیوادونو ورځني تشریفاتي مراسم تر سره کړل. بلخوا فورن پالیسی مجله په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په بشپړ توګه د وتلو موضوع راغستي. د دواړو لیکنو تفصيل انیسه اجمل اورو.
په داسې حال کې چې د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ په واګه پوله د پوځي پریډ پر مهال ځانمرګي برید وشو، د ګل پر ورځ هند او پاکستان د واګه په پوله ورسني تشریفاتي مراسم ترسره کړل. د واګه په دغه ځانمرګي برید کې خو 65 کسان وژل شوي دي. ټایمز مجله لیکي کسه هم د اسلام آباد انتظامیه د دینه وړاندې ویلي وو چې د درې ورځو لپاره به د بیرغ د کوزولو دغه مراسم وځنډوي، خو د پاکستان پوځ دغه مراسم ترسره کړل. دغه تشریفاتي مراسم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له هندي ځواکونو سره یو ځای ارروس په واګه پوله کوي د 1901 کال راهیسې نه دي ځنډیدلې. ټایمز مجله لیکي د ترهګرۍ پر ضد د سخت رد عمل ښودلو سره سره د ګل پرست دغه تشریفاتي مراسمو چې تر ټینګ امنیتي ګامونو لاندې وشول د کتلو لپاره په سلګونه کسان راغونډ شوي وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی د موجوده پلان تر مخه چې په 2018 کال کې به د افغانستان ټول بهر ملکي ځواکونه ووځي موضوع راغستی او لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل پر دې فکر کوي چې آیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور سرتیري پاتې کول پکار دي او کنه. فارن پالیسي لیکي د افغانستان ګاونډي هیوادونو پاکستان او هند په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې فعالیتونو ته په کتل وروستو له امریکایي چارواکو نه غوښتي چې په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د بهر ملکي ځواکونو په مکمل توګه د وتلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. مجله لیکي د غوښتنه د امریکایي حکومتي غړو لخوا هم شوې وه. د جولای په میاشت کې د کیمبل لخوا په بیان کې سینیټران ته ویل شوي وو که په افغانستان کې د 2018 کال وروسته د امریکا د نوري موجودګۍ ضرورت پیښ شو نو هغه به د امنیتي حالاتو په اړه خپل جاج واخلي او خپل دفتر ته به رپورټ هم وړاندې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د مشرانو جرګې یا سنت لپاره په شوو انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند چې د حکومت اپوزیشن ګوند دی دغه هیواد په لږ تر لږه وو ایالتونو کې څوکۍ ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ریپبلیکن ګوند د امریکا په د استازو په جرګه کې هم د اکثریتي ګوند په توګه خپل حیثیت برقرار ساتلی دی. په دې اړه د مشال ویډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له ما هارون بچاوري. په امریکا کې حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند د دې هیواد په وو مهمو ایالتونو مونټانا، کولوراډو، ویسټ ورجینیا، ساوت ډکوټا، ارکنساس، نارت کیلورینا او آیوا کې د سینټ انتخابات ګټلي دي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکونل د پرله پسې دویم ځل لپاره له کنټکی ایالت څخه خپل څوکۍ وګټله چې ډېر احتمال لیدل کېږي چې هم نوموړی د دغه ایوان د حکومتي ډیموکرات ګوند د مشر هیری ریډ څوکۍ ونیسي. خاغلی ریډ د سینټ لپاره په انتخاباتو کې د خاغلی مکونل پر بریا هغه ته مبارکي ورکړه. وی ویل چې د امریکا خلک غواړي چې دواړه ګوندونه د دوی لپاره په شریکه کار وکړي. خاغلی مکونل بیا د بریا ترلاسه کولو وروسته په خپل یوې وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې امریکا د مخکې تګ لپاره یو نوې لار غوره کړي. خو زیاته کړه چې موږ مکلف یو چې په هغو مواردو کې چې دواړه ګوندونه پرې سره موافق یو باید په ګډه کار وکړو. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت به د هیواد د ولسمشر باراک اوباما لپاره د حکومتي دورې په اخرنیو دوه کلونو کې د یوې ننګونې په توګه ثابت شي. خو دا روښانه نه ده چې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند بریا به د امریکا په حکومتي پالیسیو کې څومره بدلون راولي. ولسمشر اوباما کولی شي د سینټ لخوا د ته لیږل شوې د قانون یوه طرحه ویټو کړي. پر دې سربیره د دغه ایوان د ډیموکرات ګوند غړي هم لکه چې د ریپبلیکن ګوند هغو له دوی سره په دې وروستیو کلونو کې کړي دي د دوی د کار پر وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. امریکایانو د نومبر پر څلورمه نیټه یعنی پرون د سینټ له سلو څوکیو څخه د شپږ دېرشو غو لپاره رایه واچولې. همداراز یې د استازو د جرګې د ټولو څلور سوه او پنځه دېرش څوکیو او د شپږ دېرش ایالتونو د والیانو یا ګورنرانو ټاکلو لپاره ووټونه واچول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15500 15500 او 1300 کیلو هارت ساوري دلی شي.
اردوونکو د طالبانو هغه نیول شوي غړي چې په خټه روسي دي پروند سه شنبه پر ورځ د متحده ایالاتو په یو فدرالي محکمه کې څرګند شول. دا لومړی ځل چې په افغانستان کې زنداني شوي وسلوال په امریکا کې محاکمه کیږي. په دې اړه نور د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په رپورت کې له رضوان مراد اورو.
اریک حمیدلین چې د تروریزم په قضیه کې پر 12 تورونه لګیدلې دي د سه شنبه پر ورځ د ورجینیا ایالت په محکمه کې څرګند شو. د اسوسییټډ پریس ایجنټس په نامه محاکمه د دې څرګندوی ده چې د ولسمشر اوباما اداره غواړي دا وخی چې د تروریزم په شک نیول شوی کسان د متحده ایالاتو په جنایي محکمو کې محاکمه کولای شي. ټاکل شوی ده چې د نوموړي د محاکمې رسمي بهیر د راتلونکي جمعې پورس د فدرالي قاضي هنري هاوټسن پر وړاندې پیل شي. امریکایي مقامات وی اریک حمیدلین چې د پخوانی شوروي اتحاد د بوس افسرو له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شو او د طالبانو د واک پر مهال له هغوی سره یو ځای شو. حمیدلین په 2009 میلادي کال کې له هغه حملې وروسته چې په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي سرتیرو وشوه ونیول شو. د روسیې تبه حمیدلین چې له طالبانو سره و د بګرام زندان په هغه برخه کې زنداني و چې د امریکایي ځواکونو لخوا د تروریزم په تور نیول شوي کسان پکې بندي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په نامه د محل د بګرام زندان په همدې برخه کې ډېر لس بهرني وسلوال چې د تروریزم په قضیو کې تورن دي زنداني دي. متحده ایالات باید د روان 2014 میلادي کال ته پاتې رسیدو د مخه په افغانستان کې د هغو زندانیانو د برخلیک پړه پریکړه وکړي چې د محل امریکایي سرتیرو سره باندې. پر اریک حمیدلین له تروریزم سره د همکاري د سیسي جوړونې د امریکا د پوزي الوتکې د منځوړلو او د ډلیزي وژنې د وسلو د کارولو د هڅې تورونه لګیدلې دي. کچیرته نوموړی د ډلیزي وژنې د وسلو د استعمال د هڅې په قضیه کې محکومیږي نو د امریکا د قانون له مخې به د اعدام له سزا سره مخامخ شي. د ځینو نورو تورونو د اثبات په صورت کې هم دا وسلوال په عمر قید محکومېدلی شي. اسوسییټډ پریس ایجنټس د امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې حمیدلین د پخواني شوروي اتحاد په پوست کې افسر او د ټانک قومندانو چې وروسته بیا د 2001 کال په اوږدو کې د طالبانو په لیکو کې شامل شو. په ورجینیا ایالت کې د امریکا د لوی څارنوالۍ یو مسؤل اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي له اریک حمیدلین سره په بګرام زندان کې انساني چلند شوی، روغتیایي اسانتیاوې ورته برابر شوې دي او کلتوري مسایل هم په پام کې نیول شوی دی.
رضوان مراد اوریدونکو د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر افغانستان ته سفر کوي. په خپل سفر کې به رشیدا منجو کابل، جلال آباد او هرات ته ولاړ شي. دا به په دې ولایتونو کې د خزو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد لاملونه څیړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالای بشیر په رپورت کې اورو.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یوه اعلامیه کې چې له جنیف څخه یې خبره کړې ده، رشیده منجوبه په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلي چې اغلې منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی راپورتر ویلي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو یو نفوذ کوونکی ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان ورسره تړون کړی دی هغه شته. ولې دغه سفر راتګ چې یو الرضا معمول د ملل متحد افغانستان ته راځي د ښځو په مسایلو کې، خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې، د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کوم کارونه چې په 2 کاله مخکې حکومت کې نه وي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ باید د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر به په افغانستان کې 4 ورځې تیرې کړي. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې 2 ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري، خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د ښځو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ډېرې پیښې شوې دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې ښځې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو کې د ښځو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د ښځو فحش ته اړستل او د مالی محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
تاندې هلې د مشالو نیز خبرونه د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوردم کو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په ولیکنه کې راغلي د پاکستان پارلمان په لومړي ځل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت له غیر جمهوریت لارو د لمنځوړلو هڅه ناکامه کړې. په لیکنه کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د حکومت ضد مظاهرو یادونه شوې چې وايي پارلمان غیر آئینی او غیر جمهوریت وګرځولې. تفصیل فرخنده اسد اورو.
په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهره اوس ته په خوا په نسبت کمزوري شوې دي. د اگست په 15مه د تحریک انصاف ګوند لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت خلاف مظاهره پیل شوې چې پکې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د لاهور نه اسلام آباد ته سراد خپل پلویانو لاړو هلته د حکومت ختمولو غوښتنه وکړه. خو تیره میاشت د طاهر القادری د تګ وروسته داسې معلومیږي د عمران خان په درنو کې هم څه زور نه دی پاتې شوی. هم په دې اړه اسوسییټډ پریس لیکي په لومړی ورځو کې د تحریک انصاف او عوامی تحریک په اسلام آباد کې احتجاج د نواز شریف حکومت له مشکل سره مخامخ ک. خو وروسته د پارلمان غړو د نواز شریف د مرست اعلان وکړ او دا ویل چې روان احتجاج په پاکستان کې جمهوریت ته زیان رسوي. د پاکستان د ګیلپ سروي مشر اعجاز کلانی وایي په روان سیاسي کړکیچ کې پارلمان ګټون کې وګرځید ځکه چې د نوړان د کله هم پارلمان د یو منتخب حکومت ته مرست لپاره نه دی ودرېدلې. د 1958 کال راهیسې په پاکستان کې پارلمان په 100 واره شوی دی او پوځي حکومتونه راغلي او تر کلونو یې په دغه هیواد حکمرانی کړې ده. اسوسییټډ پریس لیکي دا وار په پارلمان کې ټول سیاسي ګوندونه را یوځای شول او په ګډه یې د عمران خان د غوښتنو مخالفت وکړ. په دغه سیاسي کړکیچ کې په پارلمان کې پر دې هم د ځل ښکاره خبرې وشوې چې د عمران خان په شا غیر جمهوري قوتونه ولاړ دي چې غواړي په دغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسوي. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې په اسلام آباد کې دغه احتجاجي ترنو نه پوځي اسټبلیشمنټ ته څه ګټه ورسېده او دا چې آیا پوځ دغه هیواد د بهرنیو چارو په پالیسۍ او په داخلي امنیت کنټرول بیرته ترلاسه کړ او دا چې دوی په دغه مقصد کې تر څومره حده کامیاب شول. په پاکستان کې د ګیلپ سروې مشر اعجاز ګیلانی دا هم وایي په تیرو ورځو کې د حکومت خلاف په دغه احتجاج کې ټلویزیون چینلو د عمران خان ویناګانې وښودلې او دغه ته خصوصي کوریج ورک، خو د دغه باوجود د هغه په پلویانو کې زیاتوالی رانغی او ورسره په دې احتجاج کې دغه مخالفینو د عمران خان مخالفت نور هم زیات کړ چې د دوی په نظر کې عمران خان یو غیر جمهوری لار خپل کړی ده. د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
د تاریخ پانه
پپاو کم یو لس بجی
تان دی هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. په سیمه کې یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد له حکومت غوښتي چې د بې کورکل شو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د لیږلو لپاره دې اقدام وکړي. سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د قطبی وزیرستان شورای مجاهدین په نوم په ژندلې تنظیم یو مهم مشر مولانا علی خان متقی د یوې نصرګندا سیمې نه مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې حکومت د کلنا د ضرب از په نوم دلته د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. د هغه وخت نه میژان د امن مظاهره کړې ده. اوس میژان د حکومت له طرفه د امن نتیجه غوښتو سره ویایو چې د قطبی وزیرستان کډوال قبایلون زر کې خپل سیمې تا بیرتا ولېژدوي. د مولانا علی خان متقی دغه بیان مې د قبایلی چارو ماهر امخشنی بریګیډیر سید نذیر خان ته هم وړاندې کړ او پښتنه مې ځنه وکړه چې د مولانا په بیان شه څه غوره یا دړکا نشته دی. په سیمه کښې یې د امن او قطبی وزیرستان قبایلیانو خپل کلي کورونو ته واپس لېږدولو خبره کړې ده. تاسو به د مولانا دغې بیان ته په څه نظر کسئ؟ بریگیڈیئر سید نذیر خان په دارنگ جواب وکړ.
دایم اطلاق په قبایلی علاقو کې نه دی. اول ته اوس یو آپریشن شروع دی. ځان ته د سیکیورټی ادارو خوښه ده چې څوک لیږي او څوک پاتې کوي او څوک دا غزینه راوباسي. مولانا علیم خان چې غوښتي دي هغه د ډېرو خلکو عمدنه مطالبه ده چې موږ خپل علاقو ته دې واپس پرېږدو. لیکن دا یو قسم لا تړل به کوي حکومت سره چې یاره دوی به خپل علاقو کې بارانی خلک یا داسې وسلوال خلک به دوباره نه پرېږدي چې هغه دغه علاقو کې بیا هدفونه لګوي. او آیا دا د امن په دغه کې راغلی دی یا چې امن دی تقویت ورکړی دی او څه قسمه کاروایانې نه دي کړي؟ او نو بیا خو دا یو مشر دی او دیني مشر هم دی، نو په کار ده چې د بیان له اهمیت ورکړي.
دلته دا خبره هم د وشولو لایقه ده چې د قطبي وزیرستان په لېږدولو مجبور کړي شوي لس لکه قبایلیون هم د امن او خپلې سیمې ته د واپس تګ دپاره پله پسې غوښتنې کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم.
افغانان څو غواړي؟ بے شک چې
ډیر سخت روانې تیرې یو هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده، زموږ په در یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د روزګار موقع ورکوي تر څو د یو کول شي دغه هیواد په اقتصادي پرمختګ کې برخه واخلي. دا چې د حکومت پر دغه پریکړه افغان کډوال سوای د اسلام آباد د سراج زهیر په رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د نهي په ماخام د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت پریکړه کړې چې پاکستان کې میش تقریبا 1.5 لک پورې افغان کډوالو ته د روزګار موقع ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د لړکی د سفران د وزارت یو چارواکي غلام اصغر نو پختل نوموړي ویل چې حکومت تر د کال 2015 د دسمبر میاش پورې د افغان کډوالو د سرتیا موده غزولې ده، نو په دې اساس یې فیصله وکړه چې ټول پاکستان کې چرته چرته هم افغان کډوال دي هغوی ته د روزګار موقع ورکولی شي چې دارنګ دوی هم د پاکستان په ترقی کې خپل ونډه ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوال لپاره خپل نوې پالیسي ترتیب کړې ده او دې لړکی به ډېر زر دوی د افغانستان دوره کوي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو نه د حکومت د دې پالیسۍ لړکی وپوښتل، نو سوابۍ کې د افغان کډوال کیمپ مشر ملک محمد اګل وویل چې حکومت وړاندې هم دوی سره یو شمېر وعدې کړي خو تر اوسه یې یوه هم نه ده پوره کړې.
وادي کړی دا دولستر لوګور موږ سره صرف نور غټ خبره پری ده، لکه موږ سره صرف خالی د پی او ار کارت مسله ده کی منی نه او زه دا خبره کوم لکه د سفران وزارت لکه زه بتیر د انجینر شوکت الله او د قادر بلوچ صاحب دا زموږ مشران دي ټول زه تیز رمان لکه کړه شوکت الله صاحب موږ په خوت راو ته کمیشنریټ ته لکه پټول غټ ته باندې ټول ګمپونو مشرانو موږ او ته په مینو په خلوص او خپټ گئے په سر کو هغه مطالبه بیت وکړي چې ورور دا کارتونه موږ ترا کتر خپل وخت پر خورا درو مونه کنه د سلو روپو سیم کارت پنه راکه بینک ماته په اکاونټ پنه راکه ویږي نو ورا سره سیم کارت موبایل په نخ سره نه اخیستل په نتما خپل نوم باندې بین اکاونټ سره سم کولا ول نو دې زر لو زمون سره دې څه سہولت هم
همدار اس په خبر کې یو بل کډوال په دې حق لا مشال ریډي وتا صداسي وي
مانو مانو سفتولا ده دا خو خبر ده چې مونږ کدا سم موقع ملاو شي مونږ کو ډېر اسانی په دې هغه کې مونږ زمونږ ټول فاميلي په دې کې خوشاله دي نو لږ ازادي ملاو شي نو ډېر فائدہ به دي.
کله چې مشال ریډي په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره د اقوام متحده د اداري یونیسیار د ویان دي دنیا اسلام خان د حکومت دې فیصله په حق له پوښتل، نو هغه د حکومت دا ګام د ستاینې وړ وګرځولو او وی وی چې لدینه په افغان کډوالو کې احساسي محرومي ختم شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویل کی دي او کوم سکاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار زیاده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اردوونکو په پیښور کې د یو میوزیک اکیډمۍ او سټوډیو جوړېدو په ترڅ کې هغه تشه چې د دې خار او د شاوخوا سیمو ځوانو هلکانو او جنکو د موسیقۍ د زده کړو په ترلاسه کولو کې لوی مدیر حیثیت احساسوله په دې وروستیو کې ډکه شوه. دغه هنري مرکز جوړونکي پیښور میشته هنرمندان وایي چې دغه لارې غواړي د سیمې ځوانانو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعرونه انتخاب او له نوې او ماډرنې موسیقۍ سره ثبت کړي. په دې اړه هارون بچا جوړ کړی د رپورټ.
زګی دلې په غم جن وطن کې یما یا فنکارا ماته د وطن سازونه غم جن غم جن سازونه او لگا.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې په دې وروستیو کې د موسیقۍ د زده کړو د یو مرکز او ترڅنګ د پښتو سندرو ثبتولو لپاره د یو سټوډیو پرانستا وشو. د پښتو ژبې دوه تنو پیژندل شوو سندرغاړو ګلزار عالم او ګوهرجان په ګډه دغه اکیډمي او سټوډیو جوړ کړی او وایي چې له دغه لارې غواړي پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړي. ګلزار عالم وایي د پیښور او شاوخوا هغه هلکان او جینکۍ چې له موسیقۍ سره علاقه لري کولی شي د ده په اکیډمۍ کې د موسیقۍ باقاعده زده کړې وکړي.
یو خو خلک سندرې زده کوي، آواز یا څوک رباب زده کوي، څوک هارمونیم، څوک تبلا، یا نو هغوی به سمستري وي بغیره او هغوی به سرټیفیکیټ دلته موږ ورکړو. سیوري به ورته ښایي چې دا موسیقي څه شی دی،
گلزار عالم زیاتوی سټوډیو بیا په دې غرض جوړ کړی چې ثابت کړي چې د پښتو معیاري شعر د موسیقۍ له عصري آلاتو او سازونو سره ویل کېدل شونی دي.
دنیا مانے کورس ہوگا نا بہن کی میں سوچ اور فکر ہو چاہیے سنا سب کل پکار دی لکھا
د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع یو پیژندل شوی لیکوال او د ټولنیزو چارو پوه نورالامین یوسفزی چې په پېښور کې د موسیقۍ د زده کړو د مرکز د پرانستې په غونډه کې ګډون درلود، د ګلزار عالم او د هغه د ملګرو دغه کار ستایي. یو وایي چې د پښتو موسیقۍ د سوچه او سپېڅلو آهنګونو له نوې او ماډرنې موسیقۍ سره د یو ځای کولو چارو ته باید ډېره پاملرنه وشي. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې پښتانه ځوانان له افراطي مفکورو او کړنو لرې وساتل شي، ډېره ضروري ده چې د پښتو معیاري او د یو ښه ژوندانه له پیغامه ډکه موسیقي ورته واورول شي.
داسې ادارې د موسیقۍ چې هغه د پښتو موسیقي د ماضي نه راواخلي او د حال په لار باندې مختلفین ته ووځي، یعنی د هغې جر هم وي په خپله خاوره کې، نو دا به زمونږ ډېره لویه ګټه وي. او داسې کوم موږ چې دا بنجروال راغلی دی او دا کوم انتها پسندي راغلې وه، نو دغه څیزونه به ختمېږي هم په دې کلتوري سرګرمو باندې چې موږ خپل ځوانان داسې شاعري و ته داسې موسیقۍ سره واورو چې هغه هم ترې مزه واخلي، هم ترې تفریح، هم پای کې کامي بیداری پیدا کړی شي، هم کې هغه انسانیت پکې پیدا کړی شي او هغې ته پکې وده ورکړی شي. نو زه په دې ته ډېر ښه نظر لرم.
د کلتوري چارو پښتانه پوهان وایي د پښتو موسیقۍ د ودې په برخه کې د پېښور میشته هنرمندانو له کارونو سره که د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپلې مرستې ملګري کړي نو موثریت به یې ډېر وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دروان خبرونه د پائے شے بوت راغلی و د گلیاز نبا لن خبرونه وارو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن په صوبای حکومتونو غږ کړی چې د راتلونکو نسلونو خوندي ساتلو لپاره د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې نن د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو په لړ کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې پاکستان به په شپږو میاشتو کې د پولیو له ناروغۍ څخه پاک کړل شي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو د ناروغۍ 215 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان پولیس وایي مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه هم سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره کې لری سیمې کوټ ارادا کشن کې شوې ده. بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دې پیښې ذمهوارانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو حقوق تحفظ دی یقیني کړي. ل طالبانو یوې جلا شوې ډلې چې د پاکستان او هند په سرحد کې د رواني ونې د خونړۍ حملې ذمہواري منل اعلان کړي چې په دې حمله کې د دوی هدف څومره چې پاکستان او هم هند هم وو. دغه ډلې ویل دي چې بل حمله به یې پر هند وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړ. لندن میشت نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل نن په خپل خبر شوی یو رپورت کې وایي چې اسرائیل په ساحلي علاقو کې د ګڼې ګوڼې په آبادۍ بے دردی سره بریدونه کړي وو. د اسرائیل د بارانو چارو وزارت دا رپورت رد کړی دی او ویلي دي چې امنیسټ انټرنیشنل په خپل رپورت کې د حماس لخوا جنگي جرمونه هیر کړي دي. د امریکا د منځمهاله انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لږ تر لږه وو مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دوی ادعا کوي چې په سینټ کې چې اوس یې کنټرول د ډیموکراټانو سره دی، په راتلونکو کې به د دوی کنټرول ترلاسه کړي. او فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلواله ډلې پر ضد په جوړ شوی نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په هلک خار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دي هم وکړي چې د دمشق رژیم پر ضد جنګیږي.
اوریدونکو د خبرونو لدې رنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا زما همکار ګلیاز او زمونږ تخنیکی همکار علیتا اجازه راکړئ. د الله پامان.